ویل چې قربانیانو د پنځشنبه په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي دي چې میتایل الکول پکې ګډ و. د دغو کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزي سیستم زیانمنوي. د اسام د روغتیا وزیر ویلي هغه کسان به مجازات شي چې د غیر معیاري شرابو په تولید او خرڅلاو کې لاس لري. د هند په بېوزلې ټولنه کې د غیر معیاري شرابو څښل عام دي، ځکه زیات کسان د معیاري شرابو د رانیولو وس نه لري.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه مې ومنه دوستانو، زه نجیه سپیم او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ور رسیدلی. نن په دغه پروګرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، او په پروګرام کې په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر حامد جمال زموږ میلمه دی، او زموږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب خرغ لې خبرونه ده.
مننه کوم ده، مننه تاسو.
خوشحاله اوسئ اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 30، او بل شمیره هم د 0928 225. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. خبرونه په انلاین ډول د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې واورئ، ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org مه هیروئ. اوس راځو د همدغه ناروغي په تړاو یو راپور چمتو شوی. د راپور ته رزو د هډوکو ناروغي یا اوستیوپروزس چې په عامه اصطلاح ورته د هډوکو ورستیدل وی، په دې ورستیو کې په افغانستان کې شمیرې زیاتې شوې او ډیرو خلکو ته د اندېښنې وړ ناروغي ده. دا ناروغي د پاخه عمر لرونکو انسانانو کې زیات لیدل کیږي، چې خصوصا په ښځو کې 80 او نارینهو کې 40% لیدل شوی. ویل کیږي چې ډیری افغاني ښځې هم په دې اخته شوي چې دا ناروغي څنګه پیدا کیږي او درملنې لارې چارې څه دي. ډاکټرې فریدی امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
اوستیوپوروزس یا پوکی د اډوکو یا نرموالی د اډوکو هغه مرض چې اکثرا د ښځو منځ کې وي، او دا له کمبود د کلسیم او ویټامین ډي نه پیدا کیږي. دا مرض څنګه مې چې ویلې زیات په ښځو کې ده، مخصوص په هغه ښځو کې چې له 40 کلو نه پورته وي. یو خو موضوع د ارسي ده، هغه خلک په شکل ارسي لري، اته کیږي چې 19 کلونو 20 کلونو نجونو کې هم پیدا شي، او پس لغه هغه میندې یا زمونږ خویندې چې دوی په 18 کلنۍ واده کوي او پرله پسې ماشومان زیږوي، په هر کال کې یو ماشوم زیږي، هر دوه کاله بعد یو ماشوم زیږي، دوی هم مصاب دغه مرض کېدای شي. ناسالمه تغذیه ډیره مهمه ده، هغه میندې چې پرله پسې زیږون لري او دوی سالم تغذیه نسي. هدف د موږ له سالم تغذیه داسې نه ده چې دوی ډیر فوق العاده خواړه وخوري. هغه مریضان چې دوی وجود جذب نه لري، همدغه غذا یا همدغه سبزیجات چې موږ لرو که همدغه په سم شکل ونه خوري نه خوري، دوی دا سبب دی د کې چې کلسیم کم سی، ویټامین ډي هم کم سی، عوامل زیاتر هم دغه دي.
د هډوکو د ناروغي په تړاو شوې سیړنې ښیي چې چاغښت هم د دې ناروغي په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. متخصص ډاکټران وایي د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره باید منظمه خواړه وخوړل شي، په کافي اندازه کلسیم واخیستل شي، د لمر له وړانګو او د ویټامین ډي لرونکو موادو باید ډیره ګټه واخیستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلې دوستانو، په دغه خبرونه کې نن موږ د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو، خصوصا د هډوکو ورستیدو باندې چې ډاکټر صاحب جمال به موږ ته مفصل معلومات راکړي. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د هډوکو د برخي متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زموږ میلمه دی، او زموږ پوښتنې ځواب به وي. ډاکټر صاحب جمال، د خبرونې په سر کې کوم ته وایست چې خپل د هډوکو ورستیدل څنګه پیدا کیږي، ستاسو په نظر عوامل
کله چې موږ د اوستیوپروزس په باره کې خبرې کوو، دوی دوه دانې سببونه لري عمده، یو پرایمری ده یو سیکنډری. پرایمری یا ابتدایي هغه علتونه دي چې هغه نامعلومه دي. موږ ویل چې په حتی په لو ایج یا په کم سن خلکو کې هم دالی دل کېږي. راځو په سیکنډری کې. سیکنډری هغه علتونه دي چې موږ ته معلوم ده. هغه کې اوله خبره دا ده چې عمر کله چې څلوېښت کلنې عمر پورته ځي، د هغه خلک ډېر مسایل دي آستیوپروزس لپاره. دویم چاغوالی، یا هغه خلک چې وزن ډېر دی هغه مسایل دي. دریم هغه مفاصل چې هغې باندې لوډ د کار ډیر، یا هغه خلک چې ډیر کار کوي خصوصا په غټ مفاصلو کې، او بالاخره هغه خلک چې مفاصل ضربه لیدلی، هغه خلک ډیر مسایل دي آستیوپروزس لپاره. راځوی دی کې چې ولې ښځینه طبقه ډیر آستیوپروزس ته مسایل دي تر نارینه وو. د خانما قسمی که ما میفهمیم ولادت های متعدد و همچنان د ممالک جهان سیوم، اگر به ما درباره افغانستان گپ بزنیم، در افغانستان نظر به فرهنگ و کلتوری که ما داریم، خانما معمولا بسیار پیچیده می باشند و ما گفتیم که برای جذب کلسیم، کلسیم چیزی است که در اوستیوپروزس بسیار رول داره. برای جذب کلسیم موجودات ویتامین دی شرط حتمی است، چون وقتی کلسیم در وجود اگر وارد میشه و ویتامین دی نباشه او جذب نمیشه. به می خاطر وقتی که خانما به صورت مکمل پوت پنهان می باشد، از شعاع آفتاب کمتر مواجه با شعاع آفتاب میشه و جذب کلسیم در وجود اینا کمتر میشه. به صورت نرمال اگر یک کمی در مورد کلسیم وضاحت بتم، کلسیم برای استخوان ها از جمله منرال بسیار مهم است، تا در استحکامیت استخوان بسیار زیاد رول دارد. در سال 2018 وقتی که سازمان صحی جهان درباره کلسیم ریسرچ کردن، به صورت نرمال از 1000 تا 1300 میلی گرم در یک روز کلسیم ضرورت است تا یک شخص نرمال از او اخذ کنم. این حال برای ازی که ما سپلمنت یا غذاهای استفاده کنیم تا آری از کلسیم باشه. ما وقتی که در مورد غذا گپ میزنیم، ضرور نیست که تماما غذاهای بسیار قوی ما استفاده کنیم تا او کلسیم باشه. کچیری موگ او گروه پا شدو که پی یو گلاس شدو که در 290 تر 300 میلی گرام پوری کلسیم شته. همچنان کچیری موگ ماستو تا او گروه پی یو گلاس ماستو که در 350 سلویخ نه تر 415 میلی گرام پوری کلسیم شته. یعنی دیر پا آسان طریقه موگ کوایشو چی کلسیم خپل وجود تا واخلو. او بل د سبزیجاتونه هم مکوشه چې استفاده وکي، ولی شرط مهم دایی که برای جذب کلسیم است عبارت از امی ویتامین دی است. ویتامین دی هم میشه که توسط غذا ما بگیریم، هم میشه نعمت خداوند شعاع آفتاب است که ما میتونیم از ویتامین دی بگیریم. اما باید یک چیزی را خاطر نشان بسازیم، وقتی که ما میگیم آفتاب یا شعاع آفتاب، او باید دایرکت سان لایت یا مستقیما مواجه به طرف شعاع آفتاب باشه. یعنی اگر از پشت شیشه ما مواجه شویم با آفتاب، امو شعاعی که ماورای بنفشه که باعث جذب شدن ویتامین دی میشه و تبدیل شدنش به یک 25 دای هیدرو کلسی کلسیفرول میشه، از پشت شیشه نمیشه که جذب شه و دوباره اونا منعکس میشه. پس بنان بر ازی که ما از آستیوپروزس جلوگیری کنیم و استخوان‌های سالم داشته باشیم، باید کلسیم از غذاها خصوصا از لبنیات استفاده کنیم، با شعاع آفتاب مواجه باشیم، خصوصا در هوایی که هوا سرد میشه دردای مفاصل زیاد میشه، میشه که در هوای سرد آستینای خود بلند کنیم تا بازوهای ما مواجه با شعاع آفتاب شوند.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهم او مفصل معلومات یې ورکړل. رزو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو اورئ. نن ورځ دغه خبرونه ځانګړې شوې هډوکو ناروغیو ته. اوریدونکو ده، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ.
کوچنی مفاصل دی غټ مفاصل دی
فکر کوم د دغه ورور اړیکه پرې شوله موږ سره.
ښه، مننه د محمد ګل ورور نه. کله چې موږ د درد په باره کې غږیږو، په هډوکو کې خصوصا په مفاصلو کې دردونه، او هغه دردونه چې په یخ یا سړه هوا کې ډیریږي، باید هغې دې ته فکر وکړو چې دغه کوچني مفاصل دي که غټ مفاصل دي. موږ دو امراض دی که تشخیص تفریقی باید چی یو ده چی دی آستیوپروزیس یا پوکی استخوان یا ورستیدل در دو که دی او بل روماتویک آرتریت چی پامیانه جبه که روماتیزم ورتوی چی دیرهی وقت ده یا دیر زموگ پا فرهنگ یا زموگ پا اجتماع که دیسه دیر سر یو لبل سر گردورد کیگی کچیر مو کوچنی مفاصل درد کوي او په دوه لاسو کې هم زمان درد کوي ور سره پړسوب لري نو موږ دې لپاره فکر کوي شو چې دا اوسیو آرترایټس یا خپل دغه د اوسیو آرتریت مرزي کچیر غټ مفاصل درد کوي او یو مفصل درد کې دوه مفصل نی پړسوب ور سره نه لري عمر د سلويخت کلونه پورته بیا هغه وخت موږ اوسیوپروزس په باره کې فکر کوي شو زما توصیه دی ورورته دا ده چې په کافی اندازه د کلسیم مواد نه استفاده وکړي بخصوص چې موږ مخکې بیا دوباره تکراریږي هماغه خبرې چې مو وکړل د لبنیات نه د ماستو نه د شیدو نه د دې شیانو نه استفاده وکړي او لمر وړانګو ته د ډیر کینی او کله چې لمر وړانګو ته کینی خپل لستونه د بربنډ کې چې لمر شواوي نه ویټامین ډي جذب شي.
ډاکټر محترم راځو دې ته چې تاسو مهم معلومات مو شریک کړل د دغې ناروغۍ مهمې نښې نښانې څه دي تر څو اوریدونکو ته هم یو څه وضاحت یې
کله چې موږ آستیوپروزس وایو په دې کې درې غټې نښې دي چې موږ ته فکر کوی شو چې شاید دا آستیوپروزس وي. اول کله چې موږ سبې د خوب راجګي کو مورنینګ سټیفنس یا د سبې د خوانه شخي د مفاصلو کې شخي پیدا کیږي، دویم په دغه مفاصلو کې ډیر زیات دردونه وي، او دریم پړسو په دې مفصل کې موږ کتای شو. دا بیا هر کم ځان ته علت لري چې ولې د سبې خوانه شخي مفاصل پیدا کیږي. اول دغه دردونه د آستیوپروزس ولې په یخ هوا کې ډیریږي، په ګرم هوا کې دونه نه، کله چې په ساړه هوا کې موږ ګورو کله چې څوک استراحت کوي په ساړه هوا کې ډیر داسې ټول سره ټول سوی بدیږي، هدف مې دا ده چې وجود سره ټولی، نو ډیر تحرکات هلته منځ ته نه راځي. کله چې تحرکات هلته منځ ته نه راځي هلته سټیفنس په بار راځي یا شخي په هماغه ځای کې په بار راځي. خپله دا شخي کله چې موږ حرکت منځ ته راوړو دغه شخي باعث د درد کیږي. نو اې دې د خاطره دغه درې غټې نښې دي د آستیوپروزس.
او ډیر مننه یو بل اوریدونکو اخلو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
علیکم جان، جوړ صحت خبر
ده؟ او مننه، خوشاله اوسه ځان هم راو پیژنې.
تاسو مې ته سمونه اندرنګ د دې او لمن په ټوله
حکمل صاحب خرغلی پروگرام ته، او نن موږ د هډوکو ناروغي په اړه خبرې کوو، مهرباني وکړئ.
ناروغی چې دا واقعاً په زنانو کې زیاته لیدل کېږي، همدارنګه زنانو کې لیدل کېږي، د دې نښې نښانې او سهارتونه چې رامنځته کېږي او تدریجي هم نه لري. ډاکټران چې وایي د دې خبرې کېدونه چې
وروره غږ مو داسې پرې راځي، یو دوه پوښتنې خو موږ واخیستلې، دا وروستۍ پوښتنه مو وانخیستله.
اوس صحیح شو؟ اواز
بالکل اوس ستاسو غږ صحیح شو. مهرباني
په خبرو کې یادونه وکړه چې په زنانو کې احتیاطي صده دا ناروغي زیاته تشکیل شوې ده، د دې علت هم څه ده؟ ولې په زنانو کې زیاته ښکارېږي او د نارینهو په نسبت باندې؟
سمه ده ډاکټر صاحب، معلومات درکې، له تاسو ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه کوم حقمل صاحب نه. دوی اول پښتنه دا د روماتو آرتریت په باره کې یا روماتیزم مفصلی په باره کې د ورور ته باید ووایو چې ما مخکې یو تذکر وکړل، د روماتو آرتریت اول غټ نښه یې مارننګ سټیفنس یا د ملا شخوالی په مریض کې پیدا کیږي. دویمه غټه نښه دا چې روماتیک آرتریت په کوچني مفاصلو کې خصوصا د لاس بندونه میتا کارپو فرنجیل جاینټ یا د لاس هغه کوچنی اډوکی په دې کې اول دردونه پیدا کیږي، او بل سایمیټریکل یعنی په هر په دوانه لاسو کې په دوانه کوچنی مفاصله کې یو ځای پیدا کیږي. دریم دوی پړسوب لري. موږ په طبابت کې یو کرایټیریا لرو، روماتویک آرتریت میجر اینڈ مینر کرایټیریا، په هغه باندې تشخیص کیږي د یو مریض سل په سلو کې چې دغه مریض روماتویک آرتریت لري که نه لري. چې په هغه کې کچیر پنځه غټ ساینونه یا پنځه دغه ساین سمپټم چې مریض وایي چې دغه کې یو مارننګ سټیفنس ده، بل خپل د اډوکو د مفاصل او پړسوب خصوصا په کوچنی اډوکو کې په دوه اډوکو کې په یو وخت کې لیدل کیږي او بل د وینې بازي معایناتي چاغي باندې سل پسل کې تشخیص کیږي د روماتویډ آرتریت او باید تشخیص تفریقی شي د روماتویډ آرتریت او د اوستیوپروزس په ماینس کې ما مخکې خطر نشان کړ چې اوستیوپروزس دردونه په غټ مفاصل کې ډیر لیدل کیږي او د روماتویډ آرتریت په کوچنی مفاصل کې خصوصا د لاس په کوچنی مفاصل کې پیدا کیږي او دوی بل پختنه د په باره کې او چې ولې په خزینه طبقه کې تر نارینه ډیر قتل کیږي برادر محترم قسم کې قبلا ما د این مورد نظر دادیم که د خانم ها به خاطر از این زیاتر دیده میشه چون اونا ولادت های پیهم داشته می باشد طبعا وقتی که خانم ولادت می داشته باشد طفل خود شیر می ته دادن شیر هم اما در مجموع کلسیم های وجود در شیر زیاد می باشد تماما از وجود خارج میشه او را طفل می گیره و دوم اما ما گفتم نظر به فرهنگ خانم ها بسیار پوچیده تر می باشند فقط یک قسمت از رویشان و دستایشان که برهنه می باشد حال اما هم از سن بلاکر ها استفاده میشه که مکمل مواجه شدن با آفتاب بلاک میشه و نمیتونه که ویتامین دی در وجود جذب شود وقتی که ویتامین دی در وجود جذب نشه به هر مقداری که کلسیم گرفته شود چون اگر ویتامین دی نباشه کلسیم نمیتونه که در داخل وجود به جذب خود برسه به این خاطر است که خانم ها زیادتر به کمبود کلسیم مواجه میشه نظر با قایان
رکس محترم یو نوې سیړنه چې شوې ده د سویل شوې چې په 2000 کال کې به په امریکا کې البته 12 میلیونه کسان د هډوکو په ورستېدو باندې اخته شي او همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې هم د غشمیرې مخ په پراخېدو دي تاسو مخکې عواملو ته اشاره وکړه بیا هم ساسي په نظر مهم مسایل څه دي چې دغه ناروغي مخ په پراخېدو ده
ما گپایی که قبلا گفتیم زیادتر در مورد اپیدمیولوژی افغانستان گپ زدیم وقتی که ما در مورد ممالک غربی و امریکایی گپ میزنیم در اوجه یکی از بزرگترین عواملش استفاده از الکل و استفاده از سیگرت است این چیزایی است وقتی که ما استفاده از الکل میگیم الکل از نظر کیمیایی بعضی مواد در خود داره که نمیمانه جذب کلسیم در وجود به احتراق برسه و کلسیم توسط ادرار و وجود دوباره اطراح میشه یعنی نمیمونه که جذب شوه همچنان سموکینگ و استفاده از الکل امی گپی است که در ممالک رو به انکشاف اگر شاید زیادتر دوستا دی فکر باشن کونا از آفتاب زیاد استفاده میکنن بازم چرا روز به روز زیاد میشه عواملی که در اونجا زیاد است امی عوامل استفاده از الکل و سیگرت میباشن
در مننه زو یو بلوریدون که اخلو مهربانی وکړی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام لازا دی لوري اوري مېرمنې
السلام علیکم د کډر
د ځان هم راو پیژنې
زین جن خپلواکم څنګه
ولې ډیر خپلواک څه نن هډوکو ناروغي په تړاو غږیږي تاسو سره که پوښتنه یې مېرمنې
ډیر مننه سلامات اوسې خوشاله اوسې تاسو د ژوند په هیله یو چې څنګه زما چې په شاډوکي یو خپل کډبال څه خوش شوی دی اباس دا چې دایې خصې پر مشکل چې یو ځای زما بس افشم ډیر درد کوي او دا زنګون چې بیا دی دا چې بریښ کی چې دا د سعودي څخه دا د پښتنې کړه جواب
سمه ده ډاکټر صاحب جواب کی مهرباني
دوه پښتنې
لره ورنه خا خپل واسه ک په لیکه کې نو جواب به کی فکر کوم اړیکه پرې شو
خپل واسه ته باید وایم چې کله چې خا ضربه ګوري د دوی انکل جاینټ یا اخری مفصل د پخه ضربه لیدل او الټر ډیر کوچنی کوچنی ټینډونونه یا لیګامنټس یا عامیانه ژبه ورته پای وی الټر موږ لرو نو هغه انکل سپرین یا خپل گوشت پارگی الټر منس تر ازیم نو ضرورت دې لپاره داده چې دوی باید د نږدې یو ډوک متخصص سره مشوره وکړي چې ورته یو رادیوګرافي واخلي ایکس ری کچیر ضرورت ایم آر آی هم ډیر وخت ورته ضرورت کیږي چې د مشکل حل پیدا شي ورته
ډاکټر صاحب راځو دې ته چې دا اوستیوپروزس ناروغي کچیر په وخت درملنه ونه شي څومره ناوړي پایلې لري اساسي په نظر
تر ټولو غټه ناوړه پایله دا ده چې کله چې مریض یا یو شخص اوستیوپروزس منځ ته راوړي نو خو طبعا د نوم نه معلومیږي چې ورستېدل یا پوکی استخوان می باشد زیات مساعد به شکستگی استخوان می باشد یعنی اگر یک شخص جوانی که اوستیوپروز ندارد و یک شخص کاهلی که اوستیوپروز دارد در مقابل ضربه اگر یک شخص 20 نیوتن ضربه ببیند، شاید در شخص جوان فرکچر استخوان به بار نبه یا شکستگی استخوان، اما در شخصی که آستیوپوروز داره شکستگی استخوان به بار میآید. این یک طرف قضیه. طرف دیگه ای که لایف استایل تغییر میکنه، شخصی که آستیوپوروز داره دردای مفاصل داره، زیاد نمیتونه که کار و فعالیت فیزیکی کنه، سدنتری لایف استایل با خود اختیار میکنه، نمیتونه که ورزش کنه، نمیتونه که فعالیت فیزیکی اجرا کنه. وقتی که شخص فعالیت فیزیکی اجرا نکنه، باعث از این میشه که وزن شخص زیاد شوه، شخص دیپندنت شوه یا به دیگه کس دیپند پیدا میکنه تا دیگه کس کارایش کنه. ای از عوامل بسیار برجسته ای است که در یک استیوپوروز انظار یا پروگنوز پیدا میکنه.
ډیر مننه دوستانو، یادونه کوم چې نن هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. په پروګرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمه دی او پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته ورځو، د دوی پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ، روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم. سلامونه نیک شلی تاسو ته ورئ.
او ډیر زیات مننه، مهرباني.
خو ځینی د ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه ده، وزن مې تقریبا 45 کیلو دی او زما زمام شي چې وجود کې مې کله پروت دی، مې زړه خرابېږي او د ځان وروسته مې پښې را پسې مونږ چې لاسونه مې را پسې مونږ دی راځي. نو دا مې سره ده.
خیا تاسو یو څو شیبې لیکه کې اوسه یې ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې ولري درنه بیا به ځواب درکې.
ښه، نومان خانه تاسو کې بیا وایس چې اول کم زینه دردونه شروع کیږي د لاس نه کده پخې نه دردونه اول د زنګنونو
چې په دې برابر کې ترګوت کوي بیا کې دا سیمړی کیږي راځي چې کله ته ودی چې د ودو په وخت کې چې ودیم په دې وخت کې مې پښې را پسې مړې دي. د خو په فاته مو بیا د سیزن یو ډول په عذاب یم، د څه فکر راته ولاړې چې زه څه کوو کوم په داسې حال. یو وخت راته د مورکې مرزین پیدا و، هغه اوس له ښه ده، خو بیا هم د مشکل را سره شته.
د ستاسې زنګانه پړسوب پیدا کوي؟ پړسوب لري؟
نه نه، پرسه دونه نه پیدا کوي، لږ
لږ پرسه پیدا کوي. ښه، مخکې کوم وخت ستاسو زنګانه ضربه لیدلې او چې کوم وخت لیدلې وای یا کوم بل خبره سوې وو؟
څنګه تاسو
مالک کوم وخت لیدلې وای په زنګانه؟
و ډېر وخت ځینې وخت دغه څه و د ورزش په وخت کې راسره مل شوي دي، د څه یو په یو ځای کې مو داسې خو لږ دونه زیات نه، لاسونه هم ډېری وخت راپسې داسې مړه کېږي، نه پوهېږم د وینې د کمبوتو سره مخامخ که څه خبره ده.
دواړه لاسونه یې که یو لاس
وخت یو لاس وي، ځینې وخت بل لاس وي، ځینې وخت یو پښه وي، ځینې وخت بله وي.
ښه، مننه. رضواب
ډاکټر صاحب، په ځواب کې دا پوښتنې مهرباني ډاکټر صاحب.
د نومان خان سوال مو واغسل، دا یو خپل ټیپیکل د کلسیم کموالی عراض ولایم دی چې په نومان جان کې پیدا شوی دی. کله چې کلسیم کمیږي دغه دردونه راپارل کیږي، دا ستاسې پخې چې مړې کیږي او دا پخې چې دردونه پیدا کوي او دواړه لاسونه دردونه پیدا کوي، دا د وجود د کلسیم د کموالی عراض ولایم دی. نو دا په دې موږ نشو ویلی چې دا کلسیم کم شوی چې ته اوستیوپوروزس لري. تاسو اوستیوپوروز نه لري، اما ستاسو وجود کې کلسیم کم شوی دی. کله چې کلسیم کمیږي په وجود کې جنرلایزډ باډی پین پیدا کیږي، یعنی ټول وجود مفاصل، ټول وجود هډوکي درد کوي. تاسو زما توصیه دا ده چې د لبنیات نه ډیر استفاده وکړئ، شیدونه مستو نه ډیر استفاده وکړئ او لمر وړانګو ته کینئ. کله چې لمر وړانګو ته کینئ، مخکې ما وویل چې خپل لاسونه او پاسې کبر بندې کړئ چې خپل مخامخ ډایرکټ سنلایټ ستاسو په وجود کې شي او کلسیم او ویټامین ډي مکمل جذب شي. انشاءالله دې سره به مو دردونه ښه شي.
ډیر مننه. زو اوریدونکو ته او د اوریدونکو پوښتنې اخلو. یو بل اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته، ځان هم راو پیژنئ؟ زه څه ته
کوم له ایمان څخه خبره کوم.
ډیر ښه، مهرباني وکړئ.
پښتنه دې د اکثر سره صدقه دې چې دا تر ځنګل ولاین دې دغه پوندې زما درد کې پرې مې دا شو ورته دا سړی ته یو ګولۍ یا دوا وروښي چې مقصد دغه پایکات او دغه رقم شربت یا دغه ګولۍ واخی، بس پیدا درته کی.
تاسو کلن یاست؟
ته وشت کول او وشت کول دا چې بیا
ښه ضربه خو نو خوړلې مخ کې دغه ستاسې در دوکم.
یا 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 دیش پرلندم ځکه ګرځېدلې، منور مشکل نه راته پېښ
خدای او په مو د سه مشکل لري کډونی
یا دواړې چې بس دا چې دا سره دا چې چړکی کې دي چې ستک ستک دا شي دا غړي غوري
دا د شپې د خونه ډیری کې تاسو باندې
اخبارونی سروس ہے ڈاکٹر صاحب بھائی جواب کی مہربانی ڈاکٹر صاحب محترم
ہوتاک صاحب تب ہوئی چھ موگ یا مریض لارو پنم دے فشائٹس چھ دا کفای پای دا او از طرف شو مخصوصا سوزش پیدا میکنن بر از او باید مریض از نزدیک دیده شوه بعض ماینات است ماینات شوه که تداوی شما موتر گفته میشه از پشت رادیو نمیشه که آدم تداوی بگوید دوا چیزی چون مریض خود مریض باید دیده شوه برای برادر باید من همی گپا بگیم که فقط یک چیز تداویه که ما به مریض اول شروع میکنیم یک بوتل آب سرد گرفته از طرف شو بر 5 دقیقه الی 10 دقیقه میشه که توسط کف پای خود بوتل لول بتن و پای وقتی که سرد میشه همین مشکلشان آرام آرام رفع میشه در صورتی که تا یک هفته می کار کردن رفع نشد باز میشه که مشوره یک دکتر ارتوپیدی را بگیرن
دکتر محترم د دې لپاره چې د وجود هډوکي مو ورسته نشي هر انسان ته په ورځنی خواړه کې څومره کلسیم پکار دی و څومره کلسیم واخلي
ای فرق میکنه نظر به جنس نظر به عمر و شخص در کدام حالت است یک شخص جوان تا یک شخص مسن یک خانم تا آقا و یک خانم باردار خانم شیرده در مجموع هزار کس ریکامندیشن های WHO فرق میکنه اما به صورت نرمال اشخاصی که بین سن 9 تا 18 ساله قرار دارد 1000 تا 1300 میلی گرم کلسیم در یک روز ضرورت دارد از 19 ساله تا 50 ساله میشه که 1000 میلی گرم پر دی استفاده کنه چیزی که باید ما یادآور شوم وقتی که ما میگیم که در 24 ساعت 1300 میلی گرم کلسیم باید از اخذ شوه این به این معنی نیست که کلسیمی که مکمل ما میگیریم در وجود جذب میشه ما میبینیم وجود ما بدون از اینکه ما کنترل داشته باشیم کلسیم از وجود ما اطراح میشه مثلا وقتی که ناخون دراز شده میره وقتی که ناخون ما قطع میکنیم در حقیقت مقدار زیاد از کلسیم از وجود ما کم میشه موها که دراز میشه کلسیم وجود ما کم میشه و ثلث از کلسیم از وجود اطراح میشه و یک قسمت از او در وجود جذب میشه و فاکتورهایی که در جذب خود کلسیم رول داشت از او جمله کلانترین فاکتور از او ویتامین دی بوده که ما گفتیم جذبش رول داره ولی بعضی از فاکتورهای دیگه هم هست که جذب کلسیم مختل میسازه که از او جمله استفاده از الکل است استفاده از سیگرت است بعضی از دواها هم سرش رول دارد که عبارت خاندان کورتیکوستروئیدها هستند اونا در جذب کلسیم رول دارد یعنی باعث بطی شدن یا کم شدن جذبش میشه و چیز دیگه که باعث سر کلسیم سر جذبش رول دارد عبارت سودیم کلرات یا نمک طعام است به همین خاطر دکتر زیاد ریکامند میکنه که از نمک زیاد استفاده نشه خود نمک باعث کمی جذب کلسیم در وجود میشه
دوستانو تاسو ته بیا هم د سټډیو د ټلیفون شمیرې ویم 0995 15 30 او بل شمیره هم د 0992 15 50 په پروګرام کې نن د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو په خبرونه کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص حامد جمال زموږ ملما دی او پوښتنې ځوابوي زو یو بل اوریدونکو اخلو دا پولیکا کې دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو په تماس کې
وعلیکم السلام توخی صاحب په خیر راغلی خبرونه ته د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو تاسو سره کا بوختنه مهرباني
مننه له محترم ډاکټر صاحب زه خامې دا پوښتنه ده سیز موږ یو قریب ده د ادمسترګي یعنی د کوړی دای خوړیږي دا دردونه کوي نو کله کله دلته خلق وای وای له دغه زخه یو رقم وبدي دا وبس ځنی وکاږي ولو کدا یو غیر طبي او غیر مسلکی کار ده نو کله کله بعض خلق ورسره شسی نو آیا دا مسلکی کار ده او کنه ده او خو کی ته یو پیشنهاد لرم کچیر تاسو دوه دوه اوریدونکو واخی تقریبا 200 واره مور داستاسی شمیره نو شو بیا مو وخیزو ک تاسو کله دوه دوه اوریدونکو اخین به دا خلق هم ډیر رابطه نسی او موږ به ډیر خوشاله یو نو تاسو ته معلومیږي
بالکل
ته ان شاء الله دغونه یاد لري حافظه به یې دا سوالونه په یاد دي
سمه ده توخی صاحب محترم حتما دغه غوښتنه به موږ پر ځای کو له تاسې مننه اوس به ډاکټر صاحب دا پوښتنه ځواب کړي بیا به د نورسته دوه اوریدونکو واخلو مهرباني
مننه توخی صاحب د توخی صاحب سوال ما واغسل کله چې زنګانه پړسوب پیدا کوي دا بعض وخت پړسوب دننه د مفصل یا اوبه ټولیږي یا وینه ټولیږي وینه هغه خلکو کې ټولیږي کله چې دوی ضربه خوري د زنګانه دلته وینه ټولیږي چې هغه ته موږ هیمارتروزس وایو بعض وخت اوبه ټولیږي نو دا کچیر ډاکټر دننه د مفصل نه اوبه باسي دا یو طبي کار ده ځکه چې مفصل دونه ساحه یا دونه سپیس نه لري چې هغه اضافه مایع پاغه کې ټول سي کله چې اضافه مایع پاغه کې ټولیږي په پړسو پیدا کوي شخص نشي کوي چې خپل زنګانه په صحیح طریقه باندې بند او خلاص کړي نو دا یو مانیا پیدا کوي د خاطر موږ وبو باسو یا هغه طریقه ده بل طریقه ده په عامیانه کې خلک نشتر وایي فکر کوم چې دغه وینه وایي یا سو یا هغه کم طبي سن لري نو کچیر مفصل خپل پړسوب لري شخص د شپې د خونه وجودي ګرميږي مفصل کې صحیح حرکت نشي کوي نه قاتيږي نو دا یو طبي خبره ده چې دی او به وسل کیږي او دا به معاینات کیږي چې دا ول ټول سوی او علت معلوم سي
ډاکټر محترم د دغه ناروغي د مخنیوي او همدارنګه درملنې په تړاو به تاسې یو څه نور معلومات هم اوریدونکو سره شریک کړئ زوس اوریدونکو ته زخلیر اوریدونکو په لیکه کې دي او دا اوس به یو اوریدونکو ته وار ورکو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ته مننه ښه چې
تاسو ته سلامونه تاسو
ته وعلیکم السلام
مهرباني
ډاکټر صاحب دا حسن مینا نغه شپې نه ډاکټر صاحب ډیر د اډو کوته وي بس او کله کله ای او کله نه بس کله سورج وقفه کی کله مش دومدار شروع شي
ها تاسو کله نه است
او اس کله به ما شپږ
ها سونه وخت کې دغه مشکل نه مو
دغه مشکل دغه دوه کله کې یم چې ویما
خا کدا وازی کې کوم اډو کې غټ مفصل غټ اډو کې کا کوچنی د لاس اډو کې او د پخې اډو کې
یار دا ته څه دا یو دې چې ټول اډو کې دا ټول اډو کې تا به بس یو دې ته د هغه کوم شو تر نن دې کرښه کې نور نه لکی
خاطه خا دغه تب سره پړسوبم پیدا کیږي ستاسو په مفصلو کې خپرسوب نه ور سره
نه
حسابې چې د خوبه کینې د غړو کې د شخ پاتې کیږي چې د سه شخي ونه خوځيږي یا
د کسې ورته چې کوم شخ هم تر راځيږي مې ته به نه شپې سینما شته نه راځي کوم به یې مې ته به یې غنور څه دی چې خوبه مې سینما راځي چې ته دی لوځي نه او سره ما خسته نه راته به نه
خا اې دې ته بنه دقیقا سور از کیږي چې دغه ته به تاسو ته پیدا شوه دا دوه کاله مو دکی
یو څه
نه څه سره کوم یو مې شي کوم کړه یا څه کوم خا دغه ته به تاسو وای د دون ډیر وخت نه همدسه دوامدار ته به ککله راضی بیا یو سور از لپاره ورکیږي بیا راضی نه همدسه
دوامدار هم نه دې څه نیاز که بیندیل شپاک لی بیده سیگی یا لسو رز پوری ده سیگی دواندار ای از این بعد بیاورا کشی
خا کم زی که تاسیو سیگی؟
مگه بغلان مراید
که خا مانه نورو
را او دیره مانه نا رسه ده پختنه بزواب که بیا بزو آوریدون کتا
خا کله چې ته به خپل نه خدې دې چې یو مرز په وجود کېشته نو دا ورور شکایت کوي د ټول وجود د تبینه دا ډیر مربوط په اډو کې نه کیږي ځکه چې دا سیستمیک انفلمیشن دا یا په ټول وجود کې کوم مرز شته دې ورور لپاره باید ویم چې دی یو انتانی متخصص ته لاړ شي چې باید انتانی متخصص خپل سړنه وکړي چې څه مشکل ده
ډاکټر صاحب ارسیات څومره رول لري د هډوکو په ورستیدو کې
مګ پاول کې ویل چې خپل داډو کې ورستېدل پرایمری او سیکنډری کاس لري په پرایمری کاس کې چې ان نون کاس ده پاغه کې ډیر زیات جنټیک رول لري یعنی جنټیک اوستیوپروزس هم له هغه امراض څخه ده چې جنټیک نه په امان کې نه ده یعنی جنټیک هم ډیر لور لري د اډو کې پورستېدل کې
ډاکټر ډیر زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري، او په پروګرام کې نن د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کو. په پروګرام کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ ملمدای او اړوند پوښتنې ځوابوي. اوریدونکو پوښتنې هم اخلو. زمنګ د اړیکو شمیرې د 0999 40 15 30 او بل شمیره هم د 0999 225 55. دا مو د استډیو د ټلیفون شمیرې دي، او د اړوندې ناروغۍ په اړه کله ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړي دا به ډیر ښه. زه یو اوریدونکی اخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونه ته.
جلال دی
مهرباني وکړئ.
د ډاکټر صاحب مې پوښتنه کوم، یو ورته یو خپل پاتې درو خو هي او ځان دا خبره چې ما ته په ډیر لسو او تفصیل کوم کول کې د مسلمانو درګونه د دې چې پاکستان کې جوړ درګونه او اوس زما ټول وجود په کنټرول کې راوستلای دی، لکه سملی کې ورمې ګوګې د لاسو باندې نه ټول مکمل د خو باندې نه او تقریبا تقریبا باندې نه وو پر چې یو ګارنګ ته به یا هو دی چې کوم ځای متاثر شي دا و دې نه د ډاکټر څخه د دې شته چې ولته کنه.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې وخت لې؟
بله،
مهرباني.
اول خدای پښتنه وکړل چې کوم ځای کې تاسو مخ کې ویل چې موږ په وزیر اکبر خان دولتي روغتون د موږ هلته هر ورځ د اتونه تر څلورو بجو پورې یو، دوی کوي چې مراجعه وکړي هلته موږ کوي چې دوی ته خدمت وکړو. بل دوی مشکل د ټول وجود دردونه پړسوب او شخواله و. کچیرې دردونه په ټول وجود کې، اول باید د مریض نه دغه تاریخچه واغسل شي چې په کوم وخت کې شروع شوی، او اول شروع د کوچنی مفاصلو څخه وای دی که د غټ مفاصلو څخه. کچیرې د کوچنی مفاصلو څخه شوی نو بیا موږ فکر دی روماتویډ آرترایټ په طرف باندې ځي، نو هغې لپاره بعض انویسټیګیشن یا معاینات ضروری دي چې په اول کې موږ ورته د وینې معاینات ورکوو، او بعضې وخت اکسرې ته ضرورت کیږي چې په هغې کې وګورو چې کوم مفاصل ډیر زیات افیکټډ شوی دي. کچیر غټ مفاصل په غټ مفاصل کې موږ د اوستیوپروزس په اړه کې فکر کوو. خپل تشخیص د اوستیوپروزس ډیری وخت په کلینیک د مریض او په یو ساده ایکسرې باندې کېږي، نو هغه یو درې تغیرات په ایکسرې کې لیدل کېږي. اول خپل د سطح د مفصل کم فاصله چې دا نږدې کېږي چې نروینګ آف د سپیس وی، خپل دغه اوستیوفایټس یا اضافه اډوکی یا په فارسی کې ورته مشک مفصلی وی، هغه پیدا کیږي چې همدې د خاطر ده چې شخص کله چې ګرځي په غټ مفاصل کې یو رقم ساوند راځي یا ترقار اوري چې دا خپل یو ساين دی اوستیوپروزس ده. نو دغه ساين او سمپټمز د مریض د اوستیوپروزس کله چې مریض د نزدینه اول دل سي، بیا هغه تشخیص تفریقی خودل کیږي چې دا اوستیوپروزس ده که روماتویډ آرترایټ.
ډاکټر محترم، یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې د شکرې ناروغي لمړی ډول هم د هډوکو د ماتېدو سبب ګرځي، ستاسو نظر څه دی؟
بله، دا خبره بیخی دقیقه ده. کله چې موږ د ډیابیټ په باره کې غږیږو، اگر چې ډیابیټ زموږ مسلک نه ده، ما بعض هم دمدغه د خاطر چې ریلیټډ موضوع ده، په ټیپ یک ډیابیټ کې په خپل د پانکریاس کې انسولین هیڅ نه افرازیږي. نو کله چې انسولین افراز نشو، دا هم یو ډیر غټ فیکټر ده په خپل جذب د کلسیم کې، چې کلسیم نه جذبیږي. بیا هم هماغه مخکینی خبره ته، دا یو سایکل ده چې کله تاویږي خپل کلسیم انټیک، د کلسیم انټیک نه بعد د کلسیم جذبېدل، اوس کدا سیکل زه تشریح کوم، یو څه طبي موضوع ده، ډیر زیات به خوندور نه. نو دې د خاطر کله چې خلک چې ټیپ 1 ډیابیټ لري، دی اوستیوپروزس ته مواجه کیږي، او دمدغه پروسس په واسطه باندې دغه فراکچرونه یا د اډوکو ماتېدل منځته راځي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. زه بل اوریدونکو ته او د دې پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. مهرباني. فکر کوم اړیکه پرې شو. بل اوریدونکو ته ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. او نن ورځ د هډوکو ناروغیو په اړه خبرې کوو. یو بل اوریدونکو ته وار ورکو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام ناجی جان، به خود ډاکټر صاحب امید جان جمال، چې خیلی خوب توضیحات میدن به هر دو زبان، خدا که دشان خوبی کنه. ما اینجا یک سوال دارم از دکتر صدی محترم.
بسیار تشکر، بفرمایید.
در زانو یا در مفصل اگر آب جمع شده یا خون جمع میشه، پنجیدگی پیدا میشه که توسط یا پیچواری آب کشیده شده او کشیده شده یا توسط نشتر. ما اعتراض میکنم دکتر صدی، اگر فرزن مریض زانوی پنجیدگی باشه، آن یاو جمع شده باشه، اگر آن یاو نکشه برای چی توان میکنه؟ و دوم دیگه این راه حل از طریق خوردن دوا داره که یعنی اون خوش شوه یا جمع بیرو برای کمی سپونی جگی بسین از بین بره؟ دیگه نمیره توجه تانو میخواییم دکتر سمتان احمد شاه سمت همه چلنده دائمی همی یک سلام برای سر شاه جانم تقسیم میکنم کنم همکار امی رادیوست دکتر سر خدا من که دید خوبی کنم.
تشکر
من نکول دوی نمی میره بانی لیلتا.
تشکر از اصل نظر از برادر. در مورد آب کشیدن از زانو، ما قبلا هم گفتم دو استخوان وقتی که یک جای شده در قسمت زانو دیگه یک مفصل ساخته، این مفصل توسط یک پوش یا یک کپسول احاطه شده که در داخل زی از خود مفصل مایع ساینوویال افراز میشه. این مایع ساینوویال مایعی است که مفصل یکی بالای دیگه متحرک میباشه و حرکت میکنه که از سایدن مفصل جلوگیری میکنه و ای به مقدار خاص دمی مفصل می باشه و او نرمال است و ای مفصل مثل یک ساختمانی است که از اندازش وقتی که زیاد شد اما فنکشن یا عمل کرده خود از دست میده. وقتی که شخص پایش ضربه میبینه یا به اثر هر پاتولوژیی که در او قسمت مایع زیاد جمع میشه یا او زیاد جمع میشه، باعث از این میشه که مفصل حرکت نکنه، مفصل از حرکت باز میمانه، مفصل بسیار زیاد شدید دردناک میباشه. به می خاطر است که دکتر او از او را میکشه، او باز به مقدارش فرق میکنه که به کدام مقدار است و کشیده شوه. آمدیم به این که اگه کشیده نشود توسط کدام دوا، دوای خاصی وجود نداره که شخص را از رای دان یا از طریق رگ بگیره و او از مفصل برایه یا او و مفصل خشک کنه. به می خاطر است که دکتر ضرورت پیدا میکنه که توسط یک پیچکاری یا سرنج امو مایعی که در داخل به صورت ابنرمال جمع شده او را بکشه. بعضی وقت عامیانه طوری فکر میشه که اگر آب از زانو کشیده شوه زانو خشک میشه یا زانو خراب میشه. وقتی که دکتر لازم میبینه که آب کشیده شوه حتما دوجه به صورت ابنرمال آب جمع شده، به او خاطر کشیده میشه آب دیگه، یک چیزی است که تیبی میباشه و در آینده نقص چیزی نداره. به این خاطر کشیدن آب از نظر طبابت یک کار جایز است و میشه که ازوشه.
مننه دکتر محترم. د استوپروزس ترڅنګ یو شمېر اوریدونکو پوښتنه کړې، البته د هډوکو د ماتېدو په تړاو چې مخنیوي څنګه امکان لري، ستاسو نظر څه دی؟
در رابطه به این سوالتان، به صورت ما وقتی که درباره فرکچر یا شکستگی استخوان گپ میزنیم، یکی به صورت پاتولوژیک یا به صورت مرضی شکستگی استخوان میباشه، یکی هم به صورت ازی است که یک عامل باعث شکستگی استخوان میشه. هدف شما از کدامش است؟ از این که
په دوړو کوي اوس معلومات ورکه خوایم.
شکستگی استخوان، هر استخوان یک مقدار الاستیکیت داره که ضربه را تحمل کرده میتونه. وقتی که از مقدار از او بالا بره باعث شکستگی استخوان میشه. این که کدام استخوان چقدر مقاومت داره نظر به بنیه، نظر به نژاد، نظر به جنس فرق میکنه در هر شخص. بازم چون موضوع ما استیوپروزیس است، چیز دیگه که همردیف استیوپروزیس میباشه او استیومالیشیا یا نرمی استخوان ها است. اشخاصی که با استیوپروزیس و استیومالیشیا دچار هستن، اونا زیادتر به فرکچر یا شکستگی استخوان ها دچار میشه، بخصوص در ناحیه‌ای که استخوان دوج زیاد ضعیفی داشته میباشه، مثلا دیگه که استخوان دیگه که فمور است، فمورنک است. زیادتر در خانم ها وقتی که اگه عادی افتیدن هم میکنن فمورنک فرکچر میته، چون در مو قسمت نقطه ضعیفی استخوان میباشن.
دوستانو یادونه کو چې نن په پروگرام کې د هډوکو په ناروغیو خبرې کوو. په پروگرام کې وزیر محمد اکبر خان روختون کې د هډوکو د برخې متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال زمنګ میلمه دی او زمنګ د استډیو شمیرې دی 0995015 او بل شمیره هم ده 0923255. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ چې تاسو د خبرونه واورئ، azadiradio.com یا azadiradio.org مه هیروئ. زو یو بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ. مهرباني روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
بله سلام علیکم ازادی رادیو
و علیکم سلام ازادی رادیو روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري
بکنه غواړم دا چې یو مریض دی اتلس کلن دی تقریبا د وړکتوب نه دغه هډوکو درد درلوده و دا زنګنونه ډېر خوږي صاحب چې کینی پاڅېږي ډاکټر صاحب کاوري
ډاکټر صاحب اوري څو شېبې په خبرونه کې اوسه ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې تاسو نه ولري بیا به ځواب درکړي
بله او خپل مریض هم کله کله د هډوکي د غټ مفصلونو هډوکي درد کوي بعض وقت خوشی بعض وقت درد کی آقا ما هم اتلس کلن دی البته سیاسری دی
دوارا
خواه داغا آجی سر محترم داغا اول اتلس کلن چه تاسی ویل ده کچنی والی نه ده سو کلنه نه داغا دردونه ورتا شروع شمه او
اما کچنی والی نه دردونه با داستر سیبو بیا با ورک شده داغا کلا چی واده وک واده نه روستا یومیاش نور زیاد داد بشده غرد مفصلو که چکل چی کینی پاچی گی در پکی زیادی و بعضی وقت پرسی بنگا با یو داستر تلال و اغیر دوارا که یو سوم دا اروخ ولی دا دردو که دا جنگرو دردو نه اروخ نشو سید
خواه پا گرزیدو که آیا نرمال گرزیده شی کل چی کینی والاڑی گی نرمال که نسته والاڑی دوی ده؟
لا که نسته دلو پاچی دل دیر تو سخت جی و پا گرزی چیم درد کهی چی
سه وظیفه لری سه کاروبار کهی؟
وظیفه چیه نگه نلری کور که بوسی
خب چیر تا وسیگی؟
تگاه بولس والی که کتسا ولیت
خب منه نندره دیونم او رایی
میره بانی رکر سمترم
دوی سوال ما واقع سه بعضی امراض دیسی دی چه کانجنیتال یا ولادی پا کچیر ده پایدایخت نب سره دغه مشکلات پیدا کیږي او تر غټوالي پوری نو دا یو کانجنیټل مرز ده باید د نږدېنې مریض وکتل شي خپل د مریض موومنت چې آیا څنګه ګرځي مریض دی وای چې په ولاړې دوه کې هم ورته مشکل ده په کیناستو کې هم ورته مشکل ده بعض امراض په نوم د مایوپاتی موږ لرو چې خپل مشکل په عضلاتو کې سره د اډو کې چې مشکل لري په عضلاتو کې هم مشکل نو دا خده چې ور د نږدېنې وکتل شي چې آیا د اډو کو سره په عضلاتو کې مشکل شته کنشته او د دې دویم مریض چې ویل چې د زنګانونه ډیر تکلیف لري او فیمیل ده یا خانم ده نو دې لپاره زما توصیه دا ده چې دوی هم هماغه خبره ده بیا هم چې د کلسیم کموالی په دوی کې تر ډیری حده پورې د کلسیم لګوالی په دغه مریض کې نو دوی ډیر استفاده د لبنیاتو نه د شیدو نه د ماستو نه ډیر استفاده وکړي او د لمر وړانګو ته د کینی چې هغه خپله په صحیح طریقه باندې جذب شي
ډاکټر صاحب محترم البته تاسو مهم معلومات مو شریک کړل د خبرونې ورسته برخه ده غواړم د اوستوپروسس یا د هډوکو د ورستیدو په تړاو یو څه نور معلومات هم ورکړئ اول دا چې د دغې ناروغۍ درملنه څومره امکان لري مخنیوي لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر
اوستیوپروزس کله چې موږ په اوستیوپروزس خبره کوو اوستیوپروزس یا خپل ورسېدل د هډوکي د خپل گریډونه لري چې د گریډ یک نه شروع کیږي تر سالور پنځه گریډه پورې زی نو دې تشخیص په یو ساده ایکسری باندې کیږي چې مریض په کم گریډ کې ده په هر گریډ کې تداویان فرق کوي موږ خپل دغه د مریض د لایف سټایل درد کم کمواله موږ غواړو چې مریض ته د درد کمواله وشي تداوی د سنه کې چې یو مریض په گریډ 4 یا گریډ 3 کې د اوستیوپروزس هغه سل په سلو کې خشي یعنی سل په سلو کې خواله په مریض کې ناراضي اما د پرمختګ نه جلوګیری کیږي بعضی د واگان د چپاغه کې تر ټولو غټ همدغه د کلسیم او وټامین ډي ټابليټونه یا سپلیمنټس راځي چې هغه سره مریض کوي چې د سپلیمنټ واخلي صرف اورال یا انجکشن ایبل ده او اورال ده چې مریض استفاده وکړي او بل همدغه خپل مواد غذایی باندې کنټرول کی دغه د تداوی او د مخنیوي لار ده
د درملنې د لپاره باید څه وشي ستاسو په نظر
د درملنې اول د مریض په وینه کې موږ سویه د کلسیم او د ویټامین ډي ګورو چې څونه سویه په وینه کې کم ده نو هر څونه چې بیا غا ځان ته رنج لري چې په کم رنج کې ده داغه په مقدار بیا دوا ورته ورکول کیږي یعنی د سینه د چې د کلسیم کمواله د ویټامین ډي کمواله او خپل اوستیوپروزس تداوی ونه لري تداوی کیږي ډیر په ارزانه قیمت باندې او ډیر د سیاو شاید چې دا په هر ځای کې دغه سپلیمنٹ پیدا کیږي او ډیر په اسانۍ تداوی کیږي
ډیر زیاته مننه دوستانو. پروگرام همدل ته پای ته رسیدي. د دغه خبرونه تکرار تاسو د سه شنبه په ورځ اوریدلی شئ. که غواړئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشئ دا او نور خبرونه ووري azadiradio.com یا د azadiradio.org مه هیروي. ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري, facebook.com/azadiradio. تاسو کولی شئ چې دغه پاڼه خوخه یا لایک کړئ او له همدې لارې ورستي خبرونه, راپورونه, جالب مطالب تلاسه او پاره کومنت یا نظر ورکړي. دوستانو, د ازادي رادیو دغه خبرونه چې د هډوکو ناروغیو ته ځنګړې شوې و همدغه ته پای ته رسیدي. بیا دا ونه کو چې په پروګرام کې د هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حامد جمال چې موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب جمال, ډیره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه کوم.
اوریدونکو, له تاسو هم زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. زموږ د الله پامن.
شمال بدی پذیر